من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلالزی مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فرشته جان بفرمایید.
مننه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ار بیا پروگرام ته بخیر اغلاس. نن جمعه مبارکه ده. د اقرب لونی نیټه ده د 1404 نویم هجری لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. پام وکړئ، د دې ساعت مهم خبرونه سرخطه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او 12 پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د 12 پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول سول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ سوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې وه چې دی له 12 پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې ادا شوي وه چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لیوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لیوای کې جدیدن منظور شده د سوکات قلوردی 209 شاهین
د وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالی لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبه زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلي او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیله لري پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان سوې ده په دې کې به موږ ښه لوبه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل
دا وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپلې ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دی وایي اجازه راکړئ چې یو بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیات هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. موږ تمه لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکي حمله د کویټې ښار په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یوه مسجد ته نږدې سوې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سویو کې شپږ ماشومان شامل دي. ده څرګنده کړې چې ځان وژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. کنډ شمېر ملکي کسان پکې وژل کېږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیه غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 5 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلي او ویلي دي هیله لرو چې د 5 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لږ تر لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسکونو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنجشنبې په ورځ د عراق د شمالي ښار هویجه په یوه محبس کې ترسره شول. ساعت سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبری خبرونه ده چې تر 9 بجو پورې به یې اوري. اوریدونکو تاسو به په دې خبرونه کې د هلمند د امنیتي په وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تدابیر لري او خلک دې د اندېښنه نه کوي چې شاید د جګړې لمن د ښار منځته خپره شي. په همدې خبرونه کې به د هلمند د مدني ټولنې له یو استازي سره په مرکه کې د هلمند پر وضعیت لا زیات معلومات واوري. په کابل کې د ازادي رادیو د امریکا ژغ آشنا رادیو او ټلویزیون او د پژواک خبری اژانس په ګډه د مطبوعات نن او سبا په نوم یو سیمینار جوړ کړی چې په دغه سیمینار کې د مطبوعاتو پر ازادۍ خبرې کیږي او په افغانستان کې د دغه وضعیت په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وایي
دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده په دونه لږ وخت کې راغلې ده دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانې تاریخ درلودلې نه دي او بیا کې تاریخ.
له ښاغلي جهاني سره په همدې خپرونه کې ځانګړې مرکه خپرو. په کوټه کې د انتحاري حملې په اړه معلومات درکوو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په لیدنه به حتمی معلومات درته خپاره کړو. د خبرونی اول مطلب مو بیا هم له هلمند دغه ولایت پر امنیتي وضعیت باندې مو خبرې کړې دي. د هلمند امنیت قومندان وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په وروستیو په ځینې سیمو کې په وروستیو کې په نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیت قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وویل چې جګړه په سیمه کې روانه ده، خو دی وایي دا اندېښنه نسته چې وایي د لشکرګاه ښار تر خطر لاندې دی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
شخصا زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې مقرر لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د بری استروکتو یعنی تنه یو کتنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤل کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن څخه نه پوره د ما بین لاړ
د همدارز ول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قمندان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځي شي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنګ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د هلمند پر امنیتي وضعیت مو د هلمند امنیتي چارواکو خبرې واورېدې. د هلمند مدني ټولنې مشر وایي سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار شاوخوا امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په لشکرګاه کې ځینې خلک دا ویره لري چې شاید دغه ښار هم د کندوز ښار په څیر له وضعیت سره مخامخ شي. خو دا خلک ولې داسې ویره لري؟ له ښاغلي سردار محمد همدرد سره چې د هلمند مدني ټولنې مشر دی عصمت څاروان په دې اړه مرکه لري.
همدرد صاحب، داسې راپورونه دي چې وایي د لشکرګاه اوسېدونکي په تشویش کې دي او داسې ویره وایي لري چې د کندوز په شان د دوی ښار هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ونیول شي، او که چېرته ونیول شي بیا به هغه کانې چې په کندوز کې وشوي هغه به په لشکرګاه کې هم پیښ شي. ستاسې خبره
پر ځای ده، د خلکو سره تشویشونه شته. دا د نن جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي. نو د خلکو سره واقعا تشویشونه شته، خو زه فکر کوم چې دغه نن هلته چې کوم عملیات شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه چې اوس هلته بوختی ځینې سیمې بېرته نیولې دي، او که چیرې افغان امنیتي ځواکونه ونه توانېږي چې دا سیمه ونیسي نو په دې کې شک نشته چې دا تهدید به ښار ته رارسېږي او بیا به د خلکو هغه تشویشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلېږي.
داسې اوازې هم دي چې وایي ځینې خلک په وتلو دي، آیا دا رښتیا دي؟
نه، زه فکر کوم چې دومره لوی تهدید هم نشته چې خلک دې له ښار څخه ووځي، ځکه چې شار سیمه شاوخوا چې د مرکز دی هغه یو کلابند لري او ډېر امنیتي ځواکونه دلته ځای پر ځای شوي دي. یعنی په ښار کې د ننه داسې ترک نشته چې خلک دلته د نامنۍ احساس وکړي، خو خلک فکر کوي چې خدای نخواسته داسې نه اوسېږي لکه د کندوز پیښه چې ښار کې ولسي وګړي هلته ډېر زیانمن شول او خلکو ته زیان واوښتی. که چیرې ښار کې وسوال داخل شي په دې کې شک نشته چې ډېر زیان به ولسي وګړو او عامو خلکو ته اوړي. نو خلک په تشویش کې دي. افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې لیدل کېږي، دلته د ښار هغه سیمې چې ښار ته څوک راداخلېږي هغه منطقې ټول نیول شوي دي، او امنیتي ځواکونه هم دلته خلکو ته د ډاډ خبره کوي او دوی دا وایي چې داسې تشویش نشته چې ښار به د وسوال لاسته ولوي.
په هلمند کې مو د امنیتي وضعیت او د خلکو د تشویشونو په اړه د مدني ټولنې له مشر، البته د هلمند د مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد سره د عصمت سروان مرکه وېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه ده؟ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغلای عبدالباری جهانی وایي که څه افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې ډېره اوږده سابقه نه لري، خو هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې سوي دي د پام وړ دي او شایي په سیمه کې ساری ونه لري. له شاغلی جهانی سره زموږ همکار صفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. دا مرکه البته په هغه علمي سیمینار کې سوې ده چې د ازادي راډیو د امریکا ژغ آشنا راډیو او ټلویزیون او د پژواک خبری آژانس لخوا په ګډه د مطبوعاتو د ازادي په اړه جوړ سوې دی. د دغه مرکه د اوریدو په لن درکوم.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په باره کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساری نسته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادي چندانې تاریخ درلودلې نه دي او یا کې تاریخ درلودلې دي، هغه پرله پسې وقفې پکې راغلي دي. مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورځپاڼې وینو، ټلویزیونونه وینو، راډیوګانې وینو، ځوانان وینو لګیا دي ازادي ویناوي کوي او څوک د ویناو مخه نه نیسي. زه په جهان کې بيخي به ساري بولم په دوه لږ موده کې دوه زیات پرمختګ
دغه سینه وختونه چې ازادي راډیو وی او ای او پژواک کړی دي نن تاسو څنګه ارزوي دغه کار څنګه ارزوي تاسو؟
دا کار نه تنها زه شو بولم بلکې دا کار باید ډیر وخت کې شوی وای که وخت کې شوی او زنه خبر بل خبر ده کني دا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادۍ او پجریان کې دا کار به سوی وای، په هر کال کې به سوی وای، حتی په اروش پر میاشتو کې باید په افغانستان کې د بیان ازادۍ ارزول سوی وای، ځکه چې د بیان ازادۍ البته لکه څنګه چې عاشقان او دوستان لري، لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري، په هغه اندازه دشمنان لري په دې وطن کې. تاسو معلومه ده د څو کالو په جریان کې په افغانستان کې درې اویا ژورنالیستان زخمیان شوي، وهل شوي، ټکول شوي دي، او شل ژورنالیستان د بیان د ازادۍ د حمایې او د صحیح خبرونو د تهیې په جریان کې له بده مرغه د منځه تللي دي، شهیدان شوي دي، ځوانې مرګان شوي دي، وینې ګواکي د مطبوعاتو و ازادۍ تور کړي دي. نو زه دغه ډول سیمینارونه، دغه ډول کنفرانسونه نه تنها اړین بولم، بلکې وایم چې په خاله باید سوی وای، او که په وروسته کې هم کېږي په هر کال کې یا تا په شپږ میاشتو کې باید راوغوښتل
شي. یوه وروستۍ نظر ستاسو اخلو، هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ بالاخره څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې، او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي؟
وبجه د مطبوعاتو د ازادۍ یا د بیان د ازادۍ په جریان کې ټول افغانان، ځکه دلته خو خارجان نشته چې مطبوعات لري، دا مطبوعات خو ټول د افغانانو دي، د افغانانو ګټې باید سره شریکې وي. نو کله چې خبرونې کوي، کله چې پروګرامونه جوړي، کله چې خبرونه جوړي، باید ملي ګټې په نظر کې وي، او دا هر ګړی په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دغه رپورټ ترکیبول د دغه رسنۍ یا هغه رسنۍ د مشوره کېدو لپاره ډېره ګټه لري، مګر دا باید په نظر کې ونیسي چې ملي ګټې باید تر شهرت قرباني نه کړي. ملي ګټې، ملي ارزښتونه، اخلاقي ارزښتونه، دینی ارزښتونه دا ټول باید په نظر کې نیولي وي، او د مطبوعاتو د ازادۍ څخه استفاده وکړي. زه یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجه
دي. وزیر صاحب، فقط لنډه توګه باندې د ازادي راډیو په اړه باندې ستاسو فیډبیک څه دی؟ دغه راډیو مو څنګه پیدا کړل؟ په دغه یو کال کې ستاسو خپل دنده ترسره کړې ده؟ په
یو کال کې نه ډېره وخت دی راډیو سره آشنا مې وایز نه، بلکې ټول افغانان د ریډیو سره آشنا دي. په دې ریډیو کې بهترین شاعران، بهترین ژورنالیستان، بهترین لیکوالان، او خوندوره خبره لا دا ده چې اکثریت یې تر اوسه پورې دېرش کلن شوي لا نه دي، نو ډېر ښه ځوانان یې پکې راغونډ کړي دي، او د دې ریډیو آینده کم از کم نور څه ویش کاله چې د غزبانان او یا کلن کیږي تر هغه خو د دې ریډیو آینده روشانه.
تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر څرګندونې واورېدې. عبدالباري جهاني وایي افغانستان که څه هم د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط ډېره اوږده سابقه نه لري، خو په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې ډېر پرمختګونه سوي دي چې ښایي په سیمه کې ساری ونه لري. د ژورنالیستانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې په افغانستان کې له 1992 میلادي کال تر 6 کاله پورې 20 ژورنالیستان وژل شوي دي چې د دوی د وژل کېدو تر شا عوامل څرګند دي، او 5 ژورنالیستان وژل شوي دي چې د هغوی د قتل عوامل لا نه دي څرګند شوي. نو دا ټول لږ تر لږه په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د وژل شویو ژورنالیستانو شمیر له 1992 میلادي کاله تر پروش کاله پورې 2.5 تنو ته رسوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په پوره نیم بجې د سیده سات د مهمو خبرونو لنډیز اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې وروسته د ازادي راډیو څخه ونیزه ډرامه درته خپرو. په دغه ډرامه کې پر ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو، او د خلکو ستاسو د خپل ژوند د ورځنیو مسایلو پر څرنګوالي باندې خبرې کیږي. د دغه ډرامې څخه وروسته به بیا د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو په سټوډیو کې ویل د سره د ازادي راډیو خبریال ځنګړی بس لري خبرې ورسره کوي. البته د کډوالو پر مشکلاتو باندې نو تاسو کولای شئ چې په دغه پروګرام کې چې لایف خبریږي یا په ژوندۍ ډول په مستقیم ډول خبریږي ګډون وکړي او پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي. خو دغه د ټلیفونونو امکان به بیا د پروګرام د پیل په وخت کې ستاسو لپاره وي، نو تاسو اوس زحمت مه باسئ. د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې د سیمهیزو مسایلو په اړه تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتو ته تللی او پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. دواړو مشرانو په سیمه کې پر تروریزم، د افراطیت پر ضد په مبارزه او په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کړې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي که څه هم په افغانستان کې د سولې د خبرو بندیدل یو په شاتګ خو دوی به هڅه وکړي چې د سولې لپاره دغه راشه درشه بیا پیل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداوه. تاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنکړي.
د اسمت څاروان رپورت مورید وربسو کوټې ته په کوټه کې 14 سویده د دغه 14 هدف د پاکستان د پولیسو په وینا د شیګانو په یو مسجد کې د خلکو هغه غونډه و چې د عاشورا د مراسمو لپاره جوړ شوی و. د ازادي راډیو خبريال برکوال میخیل په دې اړه د کوټې رپورت لري.
د پنځشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 300 کیلومتر کې د کچیز ضلع په چلګرینو مې ځای کې د شیعه مسلمانانو د امام بارګا مخې ته 14 وسو چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید وو او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سیمې لویس پولیس وایي 14 د ماښام د لمانځه پر مهال په داسې حال کې وسو چې ښځې امام بارګا ته ننوتلې او کېدای شي چې حمله کوونکي د ښځو چادرې اغوستې وي او ځان یې همالته چولی وي. وایي د 14 ځای د یو ځوان سر هم ترلاسه کړی چې وایي اته لس کلن معلومیږي او کېدای شي همدا ځان وژونکی وي. د عیني شاهدینو په وینا د سیمې په دولتي روغتون کې هیڅ اسانتیاوي نسته او د پیښه ځای ته یوازې امبولانس ورغلی و، ځکه نو مړي او ټپیان ډېر په ځنډ سره روغتون ته وړل شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي چې په 14 کې لس تنه وژل شوي چې په هغوی کې شپږ ماشومان او ښځې هم شامل دي. وایي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی او کېدای شي د وژل سویو کسانو شمیر زیاد سی. دا ډیره د تاسف وړ پیشه ده او د ترهګرۍ په دې پیشه کې لس تنه وژل شوي دي چې په هغوی کې شپږ ماشومان هم شامل دي او 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوي او دغه جګړه به ضرور یو منطقي انجام ته رسوو.
پہنچائیں گے.
د دې ځانوژن کې برید آئینه شاهدین وایي ځانوژن کې د ښځې په چادرې کې ځان پټ کړی و او هڅه یې کوله چې امام بارګاه ته دننه ورسي او ځان د شیعه ماتم کوونکو په منځ کې وچوي. خو وایي امنیتي پولیسو یې مخه ونیوله او د ځان همالته له دروازې سره والوزاوه. د دې ځانوژن کې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو په وار وار بریدونه سوي او سلګونه کسان پکې وژل سوي دي، مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی دی. دا په یوه اونۍ کې په بلوچستان کې دویمه چاودنه ده. د تېرې دوشنبې په ماښام هم د کوټې پر سریاب سړک په ښاري بس کې چاودنه سوې وه چې د دوو ماشومانو په شمول یوولس تنه پکې وژل سوي وو او 22 تنه پکې ټپیان سوي وو.
د بارکوال میاخیل رپورټ مو واورید. د سهار 8:30 بجې دی. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ولسمشر اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د 12 پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 60 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د افغانستان پر د حالاتو په ګډون یې پر یو لړ مهمو سیمه ایزو مسئلو خبرې کړې دي. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکې حمله د ښار په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یو مسجد ته نږدې وسوه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر دې پوځي عملیاتو شدیده اندېښنه څرګنده کړې او نیوکه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پیاوړې کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد سره تر کتنې وروسته وویل بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم مذاکرو ته چمتو شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. روسیه غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارد ډالر دغه هیواد ته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې وویل چې روسیه او ایران اوسمهال په کال کې یو میلیارد ډالر په ارزښت تجارت لري چې دا باید 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. او په سویډن کې وسړی چې توره یې په لاس کې و پرون په یوه ښوونځي کې یو ښوونکی او یو زده کوونکی ووژل. حمله د سویډن په دوهم لوی ښار ګوټي بورګ کې نږدې شوې ده. سویډني مطبوعاتو د حمله کوونکي یو عکس خپور کړی دی او عیني شاهدانو ویلي چې د سړي یو تور بالا پوش اغوستی و او هلمټ یې پر سر و. د ازادي راډیو د خبرونی اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې او تقریبا 30 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته ډرامه لرو. دغه ډرامې په افغانستان کې پر مختلفو سیمه ایزو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوي. خو تر هغه وروسته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې لرو. د سره به دغه بحث د ازادي راډیو څخه مستقیم یا لایف خبریږي، نو تاسو کولی شئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ. وروسته به د بحث چلوونکی یوسف خان زدران تاسو ته د ټلیفون لپاره شمیرې هم اعلان کړي. خو سملاسي ډرامه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بیا ورنواخلي او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځي واورو چې بیبي ترور او نازیه به د ملنګ د غوښتنه ومني او کنه.
او
ملنګ څومره اچار او مربا دې راوړی دا
کای اخلی درته وی تلم تازه می راوړی
زه دې په مشه جميله ملنګ رښتیا وای بیگا ما یو کیلو ور نه وړی وو ډیر ښه شی وو له پیره کای سره مو خوړل ډیر خوندې وکړ
خدای دادا تم ډیر خوراک هم خنی وی یار لکه چې ترشی دې ډیر خو هیږي
او زه دې بدمشه خدا بل ډول اچار دی ته خو یو ار وېسا
خدای دادا خدای دې خیر درکړي خه تبلیغ خو راته کوي
زه دې بدمشه کو تبلیغ وی کارته خو رښتیا وایم
ها دا له کومه راوړي خپل جوړوي له خارې راوړي
او زه دې بدمشه له خارې راوړي
خدای دادا غلی شنو جمیله نه یې له خارې راوړم او نه یې خپل جوړوم
نو لکومه کوي لکه چې
بیر دی وای لو ته خو می پریده جمیله دا ترشید ګل محمد دی لکوره اخلم لبی بی ترور نه
څومره خه هم خرما او هم ثواب
هو ولی جانا لکومه ورځ چې می دکان ته اچار او مربا راوړي سودا می ډیره ښه شوې ده
رښتیا له ګل محمد ته څه خبر نه دی راغلی
نه احوال به نه وی راغلی
هو رښتیا نو ګل محمد سره خود بر کلی نه هغه عزیز نو هم تللی و دا هغه پوښتنه به وکړو چې احوال راغلی او که نه
هله زر شئ لاس نه راکوز شئ
شکر خدایه چې تر دې ځای خو په خیر راورسېدو
ډېره لاره پاته ده تر اوس لا له اوبو نه یې تیر شوي څه بې ځایه شکرونه وباسئ
تر دې ځایه چې راورسېدو له دې وروسته هم خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی راځه کته شه لاس دې راکړه عزیزه
خیر سی وروره
راځئ دلته راټول شئ چې سین خواته ځو هلته کښتۍ مو په تمه ده بیړه وکړئ شابه بیړه وکړئ راځئ
والله عزیزه وروره بیخي له دې کاره پښیمان یم سخت لیونی شو ولې مې دا تصمیم ونیو
های اوس نو څه وکړو یو ماته الله چې وایي ولویدی هو ژوبل شوی نه بغیر له دې چې لارې ستونزې وګالو نو نو هېڅ چاره نه لرو
وروره زه خو د کښتۍ سخت اندېښنې نیولیم زه له کښتۍ نه سخت ویرېږم
زه هم ویرېږم ګل محمد ده وایه چې لامبو دې زده او که نه
هو زده مې ده دا افغانستان په سیندونو کې مې لامبه کوله خو دا سیندونه ډېر خطرناکه دي ته څنګه ستا زده ده عزیزه
ستا خو ښه ده زده ده زه څنګه وکړم څوک په تاشت کې لامبو نه شم وهلی خدای مې دې خیر راپېښي
ښه خدای دې وکړي چې لامبو ته خبره ونه رسېږي عزیزه وروره لکه چې ورسېدو همدا سیند دی راځه
ټول هم دلته ودرېږئ
ودرېږئ
ټول شئ چې څه وایم درته که کوم شی تاسو سره وي ښه ځان سره کلک وساتئ تلیفونونه مو جیب او یا بیک کېدئ هېڅ شی مو لاس کې نه وي چې ځانونه ښه کلک ونیولی شئ
موږ ټول په همدې وکښتۍ کې کېنو
نه نو تاته به یو فرمایشي کښتۍ وغواړو هو نو ټول په همدې وکښتۍ کې کېنو
وروره لکه موټر کې د څه ځای په ځای کړي وو دلته خو نه کېږي نو دلته اوبه دي که وغواړو
بابا که څوک غواړي چې لاړ شي پورته دې شي او که څوک نخرې کوي زه دې په مخه دې زیړې ګلونه
وروره دا خلک زموږ خبره نه مني دا خلک یوازې پیسې پېژني او بس
او ګل محمد رښتیا وایي مجبوره یې وروره اوس چې هر شی وایي باید یې ومنو
هله زر شئ پورته شئ اول پرېږدئ چې ماشومان او ښځې پورته شي
که وغورځو نو بیا مو څوک نه شي ژغورلی
لږ لاره راکړه موږ ته راکړه لاس دې مینه ده زه
ورې نه شم خطرې
وروره مټې
بیل کوا زما خزه او ماشومان پورته شول بری بی زم پورته سما اسی نشی چی اوی لار چی او دا پاتی شم
دا دوم دیر خلق گورا او دا کشتای لکه خخت خوند زای پزای شویو
او دیر خبری مکو مراسن مخرا گوره لسی رونه چی تلگی حالا زر شی پورته شی جالا پورته
او دریگا ودرګه وګوره من نزو لاندې ځای بیرته ګرځو ودرګه یاره موږ د خپل پیسو نه درخیر
وای ځان دې خدای کته سي تیز روانې خو وای وای خو مون ټول به ډوب شو او وروره خیر دې له ګروزا
اته ډوب شو مری چې ورته
لغوارو چلار شو ودره گو ورو را ودره گو دست به پنیاز موز دخپلو پیسوان هم در تیریو خو منگا پوتی کشتای که نسو تیری دلائی
سمچه ای نو نستاسو کنگونا نهرم کنده نستاسو دوار با کتا دیو بوتا کتا کن
ورو را سن نزم بخبر پیگی کنه وی ودره گو
ودره گو زوستاسو سر گورو مخا موز نوزن ای بمخا موخش ازی ازی
بی بی تروری ملنگ ټول اچاری یوړه
او ټول یوړه ولی
وی زرلخت تو مرتبان غوختی و لکه چې میلمانه یې لرل
زه څه خبره و منو خو ویلې بده و
ملنگ هم لکه چې له خوشحالی بیگا بیخی خوب نه وکړای چې دونه وخت بیا پس راغی
هغه غریب څه خبر و ویل اول می دکان خلاص که بیا دی خو راغلم
اوس خو بل لاره نشته هغه ځان ته مې چې ساتلی و هغه ور واسوه او که ورته کم شو د ملنګ له دوکانه دې بیا واخلي
هو مجبوره چې هم داسې وکړو درغلم څوکې
زه یم آجره
زه ښه شو زرلخت خپله خواښه اچاره پسې راولېږله
دا زه داسې ټینګه شوه دا د خلاصوم یې آجرې خزه خدای دې راوله ستړې نشي
خیر اوسې خدای مې دې پښه درولي ستړې مې شي اجرې ترورې ته ښه یې زرلخته ښه وه رښتیا لمسۍ ته څنګه ده
ټول ښه وو شکر خو لمسۍ مې ډېره شوخه شوې بیخي مو کار ته نه پرېږدي
جار خدای دې درته لویه کړي ماشومانو سره خو شوخي تړلې وي
پرون خبر شو چې د امیر ماما زوی چې خارج ته ته هغه اوبو غرق کړی
بی بی ترورې د ګل ماما ته حال لرئ ښه دی
نه هیڅ حال نشته سترګې مې دروازې ته څلور شوې تلیفون ته مې غوږونه وڅڅېده هیڅ حال نشته
وی خدای دې ستا زړه ته وګوري
خدای دې زما بچی په اوره و اوبو کې راته وساتي ما ویل چې نوره نه ژاړم د خیر خبر دې راشي
راځه اجرې ترورې پر پښو وچه شوې راځه کښېنه
نه لورې ځم د امیر ماما په زوی زم خبره وم خو نه مې درته ویل ما ویل خفه نه شي
خدای مې دې د هغه د مور له زړه نه نه خبروي ګل ماما زوی ته مې هم هماغه ځواني مرګ د تلو ویلي وو
خبره هر بد بختی مو چولی ده نخ پلا لاسه مو ده دیدی سری په خبر مو باور نمی کرد اوس نو پیمانی ایس پایده نلری اوه دیر اغاد غلطی مو وکلا
یا خدا
تخ پلا کو مونگ را مو کی ایم رو را مونگ کو دی غاد بهر که لحی چی پرتا او کو دی پوپ شوی کشتای که یا ور دوب نشو
خودلی ونه کرو مو فرمایشه کشته خونه و جتمه پتی که نوانه وی
علم کنه
ورور رختیه وی دا بوبګړی کښته یو ګوره او دا دومره کسان او دا لری ګلاره وګوره دا څوس هغه کیږي چې په دې کښته کې ناشتی مونږه
وروره همدا کښته ده زر کسان تر اوسه په دې کښته کې تللي دي
درنو دوستانو او د ازادي رادیو خوږو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو یو ویشتمه برخه واوریده. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د لړۍ هر دوشنبه د ماسپښین له 2:30 بجو وروسته هم اوریدل شي. د جمعې پورزو په ژوندۍ د بحث کې مونږ بل عموم د بهرنیو هیوادونو ته په دیونیو کې د قاچاقي تک پاړه خبرې کوو. دا چې په دې لارو کې څه ستونزې موجودې دي د خپل څو لاروی مو اوریدل. خلک ولې د سختو لارو ته مخه کوي دا ستونزې مهم درلوده. د دې او په مجموع کې د ځوانانو لپاره حکومت پالیسی څه ده په دې اړه مهم د جمهور رئیس د سلاکار پلانونه تر تاسې درورسول. خو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې د قاچاقي تک د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې ګټورې دي او څوک څه مسؤلیت لري. د دې ځواب باید د افغانستان د کډوالو چارو له وزارت سره وي. زه یوسف زدران یم او د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له موږ سره دی تر څو په دې اړه له ده واورو. ښاغلی میاخیل صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو ستاسې سره د حل څه لارې چارې دي څوک باید څه مسؤلیت ادا کړي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي. په دې اړه ستاسې نظرونه مخامخ په دې شمیرو اخلو 0999203540 بل شمیره ده 0982225. په پیل کې ښاغلی میاخیل صاحب تاسو ته راځو. بل عموم ستاسو وزارت دې موضوع ته چې ما مخکې شریکه کړه په کوم نظر ګوري؟ یو ځل بیا خارج ته د تګ لړۍ ډېره ګرمه شوې ده. ستاسو وزارت دې موضوع ته په کوم نظر ګوري او څه پلانونه لري؟
ډیره مننه. لومړی تاسو ستاسو تخنیکی همکاران او په هیواد او له هیواد څخه بهر ټولو افغانانو ته چې همدا اوس د ازادۍ رادیو اوري سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پر اختیار هم چې په دې وروستیو کې غیر قانوني مهاجرتونه ډیر شوي له سوریه، افغانستان، عراق، یو شمیر افریقایي هیوادونو او ګڼ شمیر نورو هیوادونو څخه یو شمیر کسان هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو او یو شمیر نورو صنعتي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. رښتیا هم غیر قانوني مهاجرتونه په یو بحران باندې بدل شوی. زرګونه کسان روان دي او هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول په دې خطرناکو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه سخت اندېښمن دی او مونږه له هغه هیوادوالو څخه او له هغه کورنیو څخه چې د غیر قانوني مهاجرتونو هوډ لري او غواړي چې دغه خطرناک سفرونه ترسره کړي له هغو څخه غواړو چې له دغه کار څخه دې ډډه وکړي او دوی د خپل هیواد کې پاتې شي. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دوی د دغو خطرناکو لارو نزي او کورنیو څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی د خپلو زامنو ته اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دغه غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړی.
دا خو ستاسو
دا منګه منو چې په هیواد کې ستونزې شته خو دوی چې په دغه لارو کې زی دغه دا هم د ستونزو نه خالی نه ده. دوی په لارو کې وژل کیږي، دوی په سمندرونو کې ډوبېږي، دوی مالی او ځاني زیانونه اوړي. نو هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورګي په زرګونو ډالره دوی کولای شي چې په خپل هیواد کې دوی ته په هماغو پیسو باندې د ژوند یو یو وسایل چاپیریال ځان ته برابر کړي. قاچاق تاسې پوهیږئ چې قاچاقبران هر کال په میلیاردونو ډالره له انساني قاچاق څخه پیدا کوي. دا د هغو غریبو خلکو پیسې دي چې دوی دغو قاچاقبرانو ته ورکوي چې ځانونه او دوی ته یو رقم بل رقم باندې کوي چې تاسې مونږ دغه هیواد ته رسوو او دغه هیواد ته رسوو. نو دا د دغو غریبو خلکو پیسې دي او دوی په پور اخلي خپل کور او مال خرڅوي. بلاخره دوی هغه خپل مقصد تم نه رسیدي. یو نامعلوم برخلیک سره مخ ډیره
د اوریدونکو سره شریک کړي دي د بلابلو خلکو لخوا. یو لومړی اوریدونکو مخلو شهابالدین زمونږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني ګران که څه نظر لري هغه سره شریک کړه او که پوښتنه لري د کډوالو چارو استازی زمونږ سره دی.
سلام علیکم. تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم او ګران میلمه او د میلمنه زما دا پوښتنه ده چې تاسو د دغه د افغانستان د ځوانانو چې دا بیکاره ځوانان دي د دې لپاره څه لیدلې کړي دي؟
که څه هم شاید دا سوال تر ډیره تاسو ته اړوند نه وي خو بیا هم میاخیل صاحب ستاسو ځواب هم اخلو. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې هغوی نظر څه شی دی. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې ځان د معرفي کړه. ازادي راډیو ده او د کډوالو چارو استازی له موږ سره دی او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق موضوع خبرې کوو چې څوک څومره مسؤول دي او څوک څه مسؤلیت لري.
کور دا بہت خیر یې سی گل کاکا د وردګو د سیدا بہت ګل سپلای نه دي تکي.
او مهرباني بخیر راغله.
خیر دې نه. خو بل څوک تاسو ته خبرې اور وای ک دا
اورې استاسو غږ هم د اوس خبريږي. مهرباني
تورا خلق خډیرا دا اول دې تاسو د ازادې را څنګه دا څه په خارج کې لیک په داخل کې د رادیو ازادي اړیدو
تاسو غږ لږ خراب دی. لطفا لږ مهرباني. خیر اوسې. اوس ښه دی. مهرباني خپل نظر ته راشه چې خپرونې وخت کم وي.
ما خو درته وویل چې د ټولو ته اول خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پاس لوګو نه وروره دا څوک چې خارج مملکتو ته زړونه شکایت ایلات باندې پوهېږئ چې دا څه شی دي؟ دا خو د یوې خانه کار په افغانستان کښې نه شته. دلته د بلې خانه د مرګ تهدیدونه دي که د هرې خانه او د بلې خانه. ګوره دغه زموږ د دولت خپله تاسو ویئ چې دغه مېلمه په هغه کښې ویوي چې دغه اوس چې په راډیو کښې ویي موږ په دې هڅو کښې یو خو دا خو درواغ ویي که نه. د دوی دولت نه خلک مایوسه دي چې دا خلک خارجي مملکتو ته مخه یې کړې ده او خپل مال چې څوک پرېږدي دا مفت باندې پرېښول کېږي که به دا ډېره سخته ناعلاجۍ باندې پرېښول کېږي. وسلام.
مهرباني. خیر اوسې. ستاسو نظر و. یو بل اوریدونکی او مخلو منتظر پاتې دی. مهرباني خپل ځان معرفي کړه او خپل نظر که پوښتنه لري هغه.
السلام علیکم ورحمت الله. ماهر د کابل څخه تماس.
مهرباني ماهر څه به ویل غواړې؟
غوښتل مې د مېلمنه وپوښتم چې تقریبا یو کال مخکې داسې اواز شوي چې بعضې هېوادو ته لکه قطر، سعودي عربستان د کار دپاره څه ویزې تیاری کړي دي. بیا د هغو سرنوشت معلوم شو. فقط غوښتنه مې چې کولی شي د خصوصا د سعودي عربستان لپاره هغه کوم د کار اقامې چې افغانانو دپاره تیاری شوي وي هغه څنګه شوي، دغه سرنوشت څنګه شو، دغه تاړم.
په دې اړه موږ تېره اونۍ د جمهوري سلاحکار هم مېلمه وو. هغې ویل چې دا پروسه لا روانه ده. خلیجي هېوادونو ځینې شرایط افغانستان ته ایښي دي تر څو هغه ورته پوره کړی شي. یعنې هغه کسان چې لیږي هغوی باید څه ډول ویزې ولري، هغوی باید پاسپورټونه کمپیوټري ولري، هغوی باید تذکیرې ولري او ځینې نور مهارتونه ور زده کړی شي افغان حکومت تر څو بالاخره. خو هغې ویل چې په نږدې راتلونکي شپږو میاشتو کې ممکن دا پروسه پیل شي او شاید د کډوالو چارو وزارت هم په دې اړه خپل معلومات ولري چې دوی ځینې کسان لېږلي لیږي که نه. هغه به خپله میخیل درته ووایي. مهرباني.
بلې لومړی پوښتنې ته راځم. ورور پوښتنه وکړه چې دلته یو شمېر کسان ځوانان وزګار دي او دوی مجبوره دي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي. رښتیا هم چې د غیر قانوني مهاجرتونو یو عمده لامل همدغه بیکاري ده په هېواد کې، دا موږ منو. د غیر قانونی مهاجرتونو مخنیوی یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري زمینو د برابرولو په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د تامین او د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په مجموع کې ټول حکومت په دې اړه په دې فکر کې دی چې څنګه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او هغه ځوانان چې هیواد ورته اړتیا لري دوی نورو هیوادونو ته ځي، دوی ته څنګه زمینه برابره شي چې دوی خپل هیواد کې پاتې شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د انساني قاچاق د ناوړه پایلو او د غیر قانوني مهاجرتونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره چولي. په مرکز او ولایتونو کې مونږ د عامه پوهاوی
پروګرامونه چی دي،
په دې کې مونږ پیامونه لرو. مثلا د غیر قانوني مهاجرتونو او د انساني قاچاق د خطرونو په اړه زمونږ پیامونه مثلا په بل بورډونو کې نشریږي، همدارنګه په تلویزیونونو کې، په یو شمېر تلویزیونونو کې، په چاپي او رسنیو کې، مونږ په مرکز او ولایتونو کې. فکر
کوئ چې دا اغیزناک کار دی یا دا پروسه ځنډولی شي؟
بلې، البته خپل تاثیر به ولري، په لنډ مهال کې نه، په اوږد مهال کې به حتماً خپلې اغیزې به ولري. نو د البته دا مونږ نور هم پراختیا ورکو دغه غیر قانوني مهاجرتونو ته. نو مثلا یو پیغام تاسو ته مونږ داسې ویلی شو چې یو پیغام مونږ چې په بل بورډونو کې نشر شوی چې آیا تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني مهاجرتونو ډېرې قربانیان افغانان دي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي دي.
شمیره سوال زما سره مو د شمیره څومره د څومره افغانان خارجي هیوادونو کې ژوند کوي او څومره نور پلان لري چې وزي شي تاسو سره څه؟
بلی، مخکې دینه چې ستاسو جواب ته راشم، دغه دوه اوریدونکو پښتنو ته واړم یو څه اشاره وکړم. د وردګونه یو ورور زنګ وهلی او علت ناامني او د کاري زمینو نشټوالی بیان کړ. دا منو چې د غیر قانوني مهاجرتونو لامل همدغه ناامني او په هیواد کې د کاري زمینو نشټوالی ده. په هیواد کې ستونزې شته، خدای د حل لاره نه ده چې ځوانان د هیواد پریدي او نورو هیوادونو ته پردیو هیوادونو ته د مخه کړي. دغه ستونزې له هغه ستونزو څخه به ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې وژل کیږي. حتی دوی د قاچاقبرانو ته دوی په زرګونو ډالره ورکوي، د دوی غوښې د کبانو خوراک ګرځي، حتی دوی په سمندرونو کې ډوبېږي، د دوی کورنۍ په اندېښنه کې، په نورو هیوادونو
کې
آسانه نه پیدا
کیږي. ځواب ورکړي چې پرونه وخت کم دی.
بلې، ماهر ورور له کابل څخه زنګ وهلی او له خلیجي هیوادونو څخه پوښتنه وکړه چې خلیجي هیوادونو څخه افغان حکومت د وایي هیوادونو سره خبرې کړي د کاري زمینو د برابرولو په اړه. فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. د کار ملي کمیټه جوړه شوې ده، له ولسمشر سره دوی خبرې کړي، د دغه کمیټې طرحه منل شوې ده، دوی له خارجي هیوادونو سره خبرې کړې، هغوی هم ځینې شرایط لري ځان ته. نو هیله من یم چې دغه کار دوی یو نتیجې ته ورسیږي.
او د اردنکې معلوماتو لپاره افغان حکومت پلان لري چې په لومړۍ مرحله کې 200,000 افغانان ولیږي.
بله،
او زما سوال دا و میخل صاحب، له تاسو نه چې مجموع کې څومره افغانان اوس بهر اوسیږي، څومره لا اراده لري چې دوی ولاړ شي؟
بله، په مجموع کې په څلور څلوېښت هیوادونو کې شاوخوا شپږ میلیونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي ژوند کوي، چې ډیری برخه په دوو گاونډیو هیوادونو کې، پاکستان او ایران کې اوسیږي. په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال هم د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي، چې 1.6 میلیونه هلته راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد لري، هلته هغوی د مهاجرت اسناد لري، او پاتې نورې نه دي راجستر شوي چې موږ افغان پاکستان حکومت سره خبرې کړې، په دې تفاهم رسیدلی چې هغوی دې هم هلته راجستر شي او هغوی ته دي. همدارنګه په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه افغان مهاجر اوسېږي. هغه موضوع ته راځو چې موږ او تاسې پرې بحث کوو. په دې وروستیو کې شاوخوا 600,000 کسان په غیر قانوني ډول له افغانستان، سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي.
یعنی لشپاگ لکو څخه ډیر کسان په غیر قانوني ډول شپږ اویا زرو څخه ډیرو افغانانو تر اوسه پورې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. البته دغه شمیره توپیر کوي، همدا اوس هم یو شمیر پناه غوښتونکي روان دي دغو هیوادونو ته د ورتلو په حال کې دي. نو کېدای شي د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه پورې شپږ اویا زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې. البته دغه
هلته چې دوی رسیږي ډېر وخت دا اندېښنه موجود وي چې افغان حکومت له ځینو هیوادونو غواړي چې نه کډوال بیرته راولیږي، تاسو هلته د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره څه پلان لرئ؟ هلته هم د دوی حقوق ساتلي دي؟
بلې، افغان حکومت دنده ده چې بهر کې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه ساتنه وکړي. په هغو هیوادونو کې چې موږ د کډوالو اتشی لرو یا سفارتخانې لرو، هلته د هغو حقوقو څخه موږ دفاع کوو، د هغو حقوقو ته رسیدنه کیږي. او په ځینو هیوادونو کې موږ د کډوالو اتشی نه لرو، له حکومت څخه موږ غوښتنه کړې چې موږ ته اتشی هلته وګوماري تر څو موږ وشو کولای د هغو حقوقو ته او د هغو ستونزو ته له نږدې نه رسیدنه وکړو. هغه کسان چې په غیر قانوني ډول ځي نورو هیوادونو ته، یعنی په غیر قانوني ډول پرته له ویزې او پاسپورت څخه یو هیواد ته داخلېدل، دا خپل یو نړیوال جرم دی او د نړیوالو اصولو او پرنسپونو خلاف کار دی. نو هغه هیوادونه هم ځانته قوانین لري. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دغو بیا هم دوی څخه غواړو چې دغه غیر قانوني مهاجرتونو څخه د دوی ډډه وکړي. بیا هم هغه هیوادونو ته چې دوی وستللي دغه ستونزې ګاللي په لاره کې بالاخره دوی رسیدلي، زمونږ غوښتنه له اروپایي هیوادونو څخه په بار بار موږ په بیلابیلو مجالسو کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې د هغوی ټولو هغه بشري حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی بشري